Radio. Radio Azadi.
شنبې د خبرګولې 25مه د جون 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونې په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جرالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو له تازه هڅو خبرو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ترڅنګ جګړې زیاتې شوې دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس د تاجکستان له ولسمشر سره پر ګډو امنیتي ستونزو خبرې وکړې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او د شانګهای غړو هیوادو د سیمې د امنیت لپاره د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه شهر نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کانفرنس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشان او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به دې غونډې ته وینا وکړي او د یو شمېر آسیایي هیوادو له مشانو سره به د کانفرنس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان 20 غړي لري. د دې کانفرنس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروی له شارج د افیر پیر البرت ایساس سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروی له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. همدارز ناروی د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي. خلیلزاد لیکلی چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په هڅو کې د ناروی ملاتړ او تجربه ګټه رسولی شي. زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځله په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره کتلي او د اومې کتنې لپاره هم بحثونه روان دي. هغه د جون په 12مه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او یو شمېر سیاسي مشرانو او د ښځو د شبکې له استازو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالي ته ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت مازدیګر 15 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوې مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د دې نړیوالو سیالیو کوربه انګلستان پرون د ویسټ انډیز لوبډلې ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادو مشانو د همکارۍ د پراختیا یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. هغه پرون د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د غونډې په ورستۍ ورځ ټینګار وکړ چې ټول به د سیمې د امنیت تشکیدو لپاره کار کوي او همکاري به زیاتوي. د سازمان د دایمي غړو روسیې، چین، قرغیزستان، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو په دې غونډه کې ګډون کړی و او دا اعلامیه د دوی د خبرونو وروسته خبره شوه. غونډې ته د سازمان د دایمي غړو هند او پاکستان سر سازمان هم ورغلی و. د شانګهای د همکارۍ سازمان نوبتي مشي روسیې ته ورورسېده. د دې سازمان بل غونډه به کال ته په روسیه کې وي. د روسیې د جمهوري ریاست مرستیال یوري اوشاکوف پرون خبریالانو ته وویل چې د شانګهای د همکارۍ سازمان مشرانو د تروریزم او مخدر موادو پر ضد پر مبارزه، اقتصادي پرمختګ او بشري مرستو خبرې وکړې. د روسي چارون کې وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلبشتنه پکې ووژل شو د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لوېدو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ سل الوتکه د روان میلادي کال د مې په 15مه نیټه د مسکو په شیرمیتو هوایي ډګر کې غورځېدلې وه. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوي وو چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیه عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پرونی راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې. روسي خبر دا چې د مالدووا ډیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د سر اعظم پاول فلیپ حکومت استعفا کوي. دا څرګندوي چې په مالدووا کې د نوي ائتلافي کابینې او حکومت ترمنځ لانجه د حل په حال کې ده. د مالدووا د ډیموکرات ګوند مرستیال مشر ولادیمیر سیبوتاری پرون د هغه هیواد په پلازمینه شیشیناو کې د دې خبرې اعلان وکړ. هغه وویل چې ډیموکرات ګوند پریکړه کړې چې د سیاسي لانجې د حل لپاره له واکه لرې شي. په مالدووا کې د اروپایي اتحادیې د پلویانو ګوند او د روسیې ملاتړ کوونکي سوسیالیست ګوند ائتلاف کړی دی. په مالدووا کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د دې دواړو ګوندونو له ائتلاف سره د ډیموکرات ګوند مخالفت له څو اونیو راهیسې سیاسي کړکیچ پیدا کړی و. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د شانګهای غړو هیوادو د افغانستان پر سولې ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي بیا پر طالبانو شغ وکړ چې د سولې خبرو ته غاړه کیشته.
The Afghan people demand peace and the Taliban should respect the will of the Afghan people.
بلورته د افغانستان دفاع وزارت د جګړو د زیاتېدو خبر ورکوي.
په هر سلو ساتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ روانې دي. د سولې زیات تنان دی لمن دي.
په دې خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
پارک فضا چې ډېره یو آرامه فضا ده او دلته زه کولی شم چې خپل درسونه په ډېر آرام ذهن سره ولولم.
تامدا چې زلمای خلیل زاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د ووم ځل لپاره د سولې خبري وکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ هڅې زیاتې کړې دي. د سیمې د یو شمېر هیوادو مشرانو پرون او وړ مورس د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي او د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. تفصیل د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو د هڅو له زیاتېدو سره جرمني او چین یو اربیا را مخکې شوي ویلي دي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په پیل کې مرسته کولای شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد هم له خوشبيني ډکې خبرې کړې او د طالبانو له سیاسي استازو سره د اوومې کتنې لپاره په قطر ته ځي. خلیزاد او د طالبانو استازو شپږ واره سره کتلې دي، خو په هغو څلورو مهمو مسلو چې خلیزاد یې یادونه کړې وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان جمهور رئیس پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشرانو ته وویل
We considered the US commitment to a political solution to be credible.
موږ د سیاسي حل موندلو لپاره د امریکا تعهد معتبر ګڼو او د سولې په اړه د نړیوالې اجماع جوړولو په خاطر له ټولو خپلو نړیوالو شریکانو سره ضروري هماهنګي لرو، خو ستر پرمختګ د سولې لپاره سیمه ییز اجماع غواړي او همداراز باید د طالبانو پر ناتړ کوونکو د هغوی د اتکا مسله حل شي. همدې کنفرانس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري.
особого внимания требует положение дел в Афганистане. коллеги здесь
Так څنګه چې نور هم کارانو د تویل د افغانستان حالات ته باید جدي پام وسی. افغانان ملي روغ جوړي او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري. د پرونی غونډې د کوربه هیواد قرغزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف او د هند صدر اعظم نریندر مودی هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو سره د همکارۍ ټټر وهلې دی. د چین جمهور رئیس د کانفرنس په څنډه کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی او د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز د جون په 14 د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په استول یاداشت کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د همکاري پر اړتیا ټینګار کړی دی. الیس ویلز په دې یاداشت کې لیکلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وکړي او د سخت دریځو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. الیس ویلز لیکلي چې له تروریستي ډلو د پاکستان ملاتړ د منلو وړ نه دی او امریکا په دې اړه جدي دریځ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو د ژمنو ستاینه وکړه. اشرف غنی دا خبره د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې پرون په بشکک کې وکړه. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان مسله ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دې غونډې ته څه وویل؟ د اسرار عالم مومن پور راپور کې اور.
سر مشریز تا خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد یې د هر قسمت ترهګری غندنه کوي. نو موړي زیاته کړه چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي.
There is finally a realization that the conflict in Afghanistan has no military solution.
دا اخر ومنل شو چې افغان جنگ پوځي حل نه لري. پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني سولې او جوړجاړي بشپړ ملاتړ کوي. دا د ټولو شریکه ذمہواری ده او موږ په دې لړ کې د چین، روسي او د افغانستان نشتې کاونډیانو هیوادونو د مثبت حالو زلو ستاینه کوو.
The positive contributions being made by China, Russia and Afghanistan's immediate neighbors.
بل لورته د افغانستان د سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د ناتو جګپورې ملکی استازي وایي چې طالبان باید د سولې لپاره د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. طالبانو تر دې دمه افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو په برخه کې ټول وړاندیزونه رد کړی دي. د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی تیر اونۍ په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې پر طالبانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرو تکشینی. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کی له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني ډیالوګ تکینی. ښاغلي کی دا څرګندونه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له مرکزی قرارګاه څخه د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي له دې لیدنې وروسته په یو تصویري پیغام کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي.
The Afghan people demand peace. The Afghan people demand
افغانان سولا غواړي. افغانان د تشدد د پیښو کمیدل غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. خغلای کی زیاتوي چې د ناتو غړي او شریکان د افغانستان له حکومت او خلکو سره نږدې همکاري کوي څو په دې هیواد کې د دوامدار سولې امکان برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیل زاد د جون په 15 منېټه په بروکسل کې وو او له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. له دې لیدنې وروسته خاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناتو یو څلوېخت غړي او شریکان د خاغلی خلیل زاد د هڅو ملاتړ کوي. خلیل زاد تر اوسه په شپږو پړاوونو کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې خو په دې ټولو خبرو کې د افغان حکومت ځای تشو. همدارس دوه ځله په مسکو کې په بین الافغاني خبرو کې هم د افغان حکومت استازو ګډون نه درلود. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. د ناتو ملکی استازي په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم کړې ده چې په افغانستان کې له څلوېخت کاله جګړې وروسته اوس د سولې لپاره تر ټولو مناسب وخت را رسیدلی. نیکولاس کی د روژې په مبارکه میاشت کې مزار شریف ته د سفر پر مهال ویلي و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د روژې تر پایه او یا له هغه لنډه موده وروسته پیل شي. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی د غوښتنو د منل کېدو تر وخته جګړه دوام وکړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی پر طالبانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې به وړاندې د جګړو حال هم درکو. د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو خبر ورکوي او د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې یو شمېر ملکیان له طالبانو او حکومت غواړي چې د ملکیانو مرجوب لته پام وکړي او ملکیانو ته پام وکړي تر څو دوی ته مرجوب لوانه وړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري د ازادي رادیو د خبرونو په ترڅ کې له دوو تر څلورو پوري ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د افغانیو پر ځای پر بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې پر علتونو او دغه راس د کرنیزو حاصلاتو پر ډیرې دوه بازار موندنې خبرې کیږي. د خبرونه وخت په یاد لري د ماسپښین له دوه تر څلورو بجو پورې، او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي. د خبرونه په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې هم تاسو ته اعلان کړو. و بجې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې په وړاندې د امریکا د خاصو ځواکونو مبارزه سخته او لاندېښنو سره مل ده. په دوام کې راغلي دوه کاله مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو د 2018 کال تر پایه به داعش په بشپړه توګه د افغانستان له کلیوالي سیمو له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونه همدا میاشت د افغانستان په ختیځ کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره په جنګ وو او د جنګ د پای ته رسېدو نښه نه لیدل کېږي. نیویارک ټایمز خپل خبریال ننګرهار ته لیږلی او د هغه او ځینو امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې د داعش حضور زیات شوی او جلب او جذب یې تر مرګ ژوبلو زیات دی. مخکې د امریکا یو استخباراتي چارواکي ویلي وو د اسلامي دولت تروریستي ډله لویدیځ له افغانستانه ګواښي. نیویارک ټایمز د دغه مقام د نوم په نه اخیستلو لیکلي کابل کې د داعش وروستي بریدونه ښکاروي چې دا ډله کولی شي پر امریکا، متحده ایالتونو او اروپایي هیوادونو برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي هم ویلي وو په افغانستان کې داعش ډله پر امریکا د برید لیوالتیا لري او عملیاتونو دا ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو ولویږي. نیویارک ټایمز لیکي داعش په افغانستان کې که څه هم د دې ډلې د مشرانو لخوا له منځني ختیځه تمویلیږي، خو د سیمې له خلکو پیسې اخلي او له ناقانونه لارو د مخدره موادو په قاچاق او د طبیعي زیرمو پر ایستلو عواید ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې اوس وخت د داعش ډلې تر 3000 جنګیالي په افغانستان کې حضور ولري. د یوې افغان قابلې لپاره د ښځو د ژوند ژغورل په دایمي علاقې بدل شوی. کریستین ساينس مانیټور خبرونې د یوې افغان قابلې فیروزه مشتری د ژوند په اړه مقاله لیکلی. په مقاله کې راغلی د طالبانو په وخت کې فیروزه د 12 کلونو وه او لدې چې هغه وخت ښځې له نارینه پرته بهر نشوي تللی. د دې هلکانو په جامه کې یوه بارداره ښځه چې د دوی واري د مرستې لپاره ورټاکولی وو تر روغتونه ورسوله. ښځې د خپل زوی نوم فیروز کېښود. کریستین ساينس مانیټور لیکي فیروزې له هماغه وخته د بارداره ښځو د لاسنیوي علاقه پیدا کړه. فیروزه مشتری اوس د لومړۍ میرمنې رولاغنی سلاکاره ده. د په 2003 کال کې د قابلګۍ درسونه خلاص کړل او ډیر وخت د نورو دایو یا قابلو پر روزلو بوخته وه. د طالبانو تر پرزیدو وروسته یوازې 416 قابلګانې فعال وې او اوس دا شمیر 15000 کسانو ته رسیدلی. کریستین ساينس مانیټور لیکلی د زیږون په وخت د افغان میرمنو د مړینې شمیر په یو لکو کې له 1400 نه اوس 800 ته راښکته شوی او د ځینو راپورونو په اساس ان 400 ته. د فیروزه یوې پخوانۍ شاګردې او د افغان قابلګانو د 3000 کسیز انجمن رئیس مرسل موسوي کریستین ساينس مانیټور ته ویلي کله چې فیروزه مشتری ګورو ټول تشویقي ګو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو. کریستین ساينس مانیټور لیکي دا د فیروزه هڅې وې چې د قابلګانو خبره د کابینې تر مجلس ورسوله او د افغانستان د قابلګانو لومړنی شورا پرانستل شو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د طالبانو مرجوبله په بیساري ډول لوړه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال وین زبیر عارف د جمعې پروسه سازي راډیو ته دا هم وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره یې عملیات زیات کړي. فیروزه عزیزی له کابله راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د هرو 24 ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه موږ په هر 24 ساعتو کې د لسو 12 په منځ کې موږ عملیات لرو. اوسطا زبر تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دی په هر 24 ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ باندې د سلو ځینې زیات تنان د ویل باندې.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غیدار ادبی وایي چې په ورځنی ډول له 1500 طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
خو زه فکر کوم چې دا ټول د دغه راتلو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېر پیچلي مرحلې ته مذاکرات رسیدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی هاریس وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دي د سولې ایزو خبرو لاره حل کړي.
بیا هم د امنیت په ارتباط د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې چې نشته دوی ومني مخکې افغان ځواکونو له طالبانو ونیوله نشته شوې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي چې له اوږدې مودې راهیسې له جګړو ستړي شوي دي لشکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی خواجه عمر ولسوالۍ اوسیدونکي د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ولسی وګړو له وژل کېدو شکایت کوي. دوی وایي د جمعې په ورځ د غرمې وروسته هم د امنیتي ځواکونو له لورې د کاریز پر کلي د توغول سوو هوانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسانو ته مرژوبله اوښتې وه. دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر ناوخته یې د دوو تنو مړي د احتجاج په توګه د ولایت مخې ته راوړي وو. دا دغه احتجاج کوونکو له جملې څخه نذیر احمد آزادی رادیو ته وویل لا څه مودې څخه په سختو جګړو او مشکلاتو کې ژوند کوي.
فقط خونوې مور میزنه دولت
دی وای دولت زموږ کورونه ولي هر ورځ یو دوه کسه ولسی وګړي وژل کیږي، کښتونه متباسول غواوی او مالونه ممړ کیږي، خلک ټول د شپې له مخې له مالونو سره په ګمبتو کې ویده کیږي، ټول خلک پر رواني ناروغي اخته دي. نن دا د زموږ د کړي دوه نفر وژل سوي او درې نور ټپیان دي. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو ماشوم دی. مالک چې دغه وژل سوو کسانو تر څنګ ولاړ دی آزادي راډیو ته وویل هم د طالبان او هم د دولت د عامو خلکو له کورنو څخه جګړه یو لورته یوسي. دی وایي هغه ورځ مې په کور کې هوان ولګېد، ښځه مې ټپي سوه، غوا مې مرداره سوه، ماشومان مو بې حاله دي. نن اتمه ورځ د سرپسې جګړه روانه ده. امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو بیرغنه په سترګو ویني، هغه نه ولي خو غریب او بیچاره پکې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولسوالۍ له شاوخوا یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو د تیرې جمعې په ورځ له طالبانو بیرته ونیوله، خو د سیمې خلک وایي یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه میشت او شاوخوا ساحې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې ډیری وخت پکې جګړې روانې وي. که څه هم چې د سیمې خلک د دغه وژل سوو کسانو پړه پر امنیتي ځواکونو ورتپي، خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دولت نظر هم ترلاسه کړو، بریالي نسوو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو عمومي منشي د عمان په خلیج کې پر دوو بیړیو چې د تیلو د لیږدولو کاروبار یې کاوه د حملې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو عمومي منشي همدارس د واشنگتن او تهران ترمن د جوړجاړي لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. واشنگتن د دغو دوو بیړیو په برید کې تهران په لاس لرلو تورن کړی. جزئیات ته فرشتې جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د عمان په خلیج کې د تیلو د انتقال پر دوو بیړیو د حملې په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا حمله د جون په 14 شوې ده. انتونیو ګوترش ویلي چې د دې مسلې حقیقت باید معلوم سي او عاملان یې باید وپیژندل سي. د امریکا متحدو ایالاتو د چهارشنبه د ورځې د حملې مسؤلیت پر ایران ور اړولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه د امریکا له فاکس نیوز سره په امریکا کې ویلي چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې د هرمز تنګی چې د تیلو د لیږدولو او را لیږدولو لپاره ډیر مهم دی بند کړي. ایران پر ځان لګیدلی تورن رد کړی دی. د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکیج لزیاتې دو سره په یو وخت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې که امریکا او ایران موافقه وکړي د لانجې د هواري لپاره منځګړی توپ ته تیار دی. ګوترش ویلي چې اوسمهال د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکیج د کمولو لپاره یو میکانیزم نویني. د رویټرز خبري اژانس په حواله ایران او د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د جګړې پیل نه غواړي، خو دواړو هیوادونو د لانجې د حل او په مخامخ شخړه کې د شکیلېدو د مخنیوي لپاره چندان هڅې هم نه دي کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش ویلي چې نننۍ نړۍ په فارس خلیج کې د بحران د زغملو توان نه لري. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشري روزمري د کارلو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او په دې اړه له مختلفو کسانو سره خبري وکړه. هغه د غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ملګرو ملتونو د ویان په حواله انټونیو ګوټریش په فارس خلیج کې روانو سیاسي او امنیتي پرمختګونو په تړاو له بیلابیلو شکلو هیوادونو سره خبرې کوي. د انټونیو ګوټریش غوښتنه دا ده چې په دې سیمه کې د هر ډول بحران د پیښېدو مخنیوی وسي.
لاند خبرونه د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پرون پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. دا خبرې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په کابل کې د ناروی له شارج افیر پیر البرت ایسا سره وکتل. خلیل زاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروی له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا له کرکټ لوبډلې سره په نړیوال جام کې مسابقه کوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادو مشرانو د همکاریو د پراختیا یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسېدلې سمسونل ولو خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
لکه څنګه چې زه ګورم ته په یو پارک کې ناسته یې، کتابونه هم در سره دي، دلته د څه لپاره راغلی؟
دلته راغلی یم په دې خاطر چې دا د پارک فضا چې ډېره یو آرامه فضا ده او دلته زه کولی شم چې خپل درسونه په ډېر آرام ذهن سره ولولم. په دې خاطر چې په کور کې ځینې مشکلات دي لکه ډېر زیات سر و صدا ده او یا نور مشکلات دي چې نشم کولی هلته په آرام ذهن باندې خپل درس وایم، نو په دې خاطر زه پارک ته راځم او دلته خپل درس وایم. خو اوس د چرنیما امتحانونه رانږدې دي، دې په خاطر هم کوشش کوم. خو زما اصلي مقصد کانکور د لپاره درس ویل دي چې پراتلونکي کې کولی شم خپل هغه کومه رشته چې زه غواړم هغې ته کامیاب شم.
که درته ووایي کوم پوهنځی دې خوښېږي چې هغې ته کامیاب شي؟
زما خو ډېر شوق او علاقه اقتصاد پوهنځي سره ده چې وکولی شم د دې لارې نه یعنی خپل د کشور کې چې کوم تجارت دی دا جهان ته وښیم او خپله مېرمنې چې دي هغې دې چې مثلا غواړي چې تجارت وکړي هغې سره کومک وکړم چې خپله ما رشتې مخته یوسي یا هم خپل تجارت جهاني کړي.
کتابخانې څنګه؟ تاسو کتابخانو ته لاسرسی لرئ؟
کتابخانه خو موږ فقط مکتب کې یو کتابخانه لرو او دا ساحه چې د مکرانه ساحه دلته کوم کتابخانه نشته چې موږ هلته لاړ شو درس وایو، نو دا پارک دی دلته همیشه راځم خپل درس مې.
تاسو په ښوونځي کې چې کومه کتابخانه لرئ هغه مجهزه ده؟ کتابونه ټول پکې شته که نه؟
هغه سمه ده خو شاګردان دومره ډېر اجازه نه لري چې هلته لاړ شي درسونه وایي، د هغې دپاره باید کار تخلو. خو زیاتر کتابخانه شته په نوم، خو شاګردان هلته نه شي کولی درس وایي، خپل ډېر اندک وخت کولی شي.
ولې مشکل څه دی؟
یا خو درسي ټایم یا بل د سسي اجازه م نه ورکي چې شاګردان لاړ شي هلته خپل درسونه.
څه غواړي د معرف وزارت نه؟ آیا کتابخانی په ښوونځیو کې مهمې دي ستاسو لپاره چې زده کړې وکړي یا مطالعه وکړي؟
کتابخانه خو داسې یو ځای ده چې ډېر مهم دی، د معلوماتو د لوړولو لپاره بهترین ځای دی او زما د وزارت معرف نه همدغه خواست ده چې کتابخانه زیاتې کړي او شاګردان ته همدا زمینه برابر کړي چې دوی کتاب ولولي او خپل علم او پوهه په دې سره زیاته کړي. زه چې کله خپل ځوانانو ته ګورم دا ماته ډېر زیات زور راکوي او زه همیشه د دې په فکر کې یم چې څنګه وکولی شم چې دې وکولی شي خپل د استعدادونه نه ګټه واخلي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ډېره
مننه ستاسو.
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته غنی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نظام الدین صافی له کونړه پر استولې سیمس کې لیکي طالبانو ته وایم د خدای لپاره نور افغان وژنه بس کړئ، راځئ سوله وکړئ ترڅو ټول افغانان په خوشحالي سره ژوند وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکي ولسمشر اشرف غني باید په اسلام آباد کې د سفر پر مهال عمران خان ته سپینې خبرې وکړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي سوله موږ ته څوک په سوال نه راکوي، د جنګ خوښوونکو ګریوان ته باید لاس واچوو. اتل له زابل لیکي طالبانو د افغان ځواکونو په تعرضي عملیاتو کې زیات تلفات لیدلی دي، اوس یې ځکه په ټولنیزو رسنیو کې تبلیغات زیات کړي. سارګر له زابل لیکي طالبان افغانان د امریکا د غلامانو په نوم وژني او خپله بیا د افغانستان د 24 کلنې بدبختۍ له ستر عامل روسیې سره ناستې ولاړې کوي. دا خبرې مجله مهم